په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنو ریس نوري هر کلای کوم مخکې دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم په مو کړې دې سات خبرونه ته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خزو د سنگار خونو د بندیدو امر کړی دی. رویټرز خبري اژانس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عقب له قوله خبر ورکړی چې وایي ټول سنگار خونه باید د یوې میاشتې په ترڅ کې بندې شي. په هغه مکتوب کې چې د دې وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاندې باندې کېږي، د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل ولایتونو کې د ښځو سنگار خونو ته د سرطان میاشتې له درېیمې ریاست میاشتې تر درېیمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سنگار خونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له درېیمې نیټې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د خزو سنگار خونې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته فعالې وي، خو وروسته له دې چې د طالبانو حکومت تیر کال د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، بیا د خزو حمامونه او پارکونه وتړله. وروسته په دولتي او نا دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز ولګاو، تل دا ویره وه چې د سنگار سالونونه به هم بندېږي. د نړۍ دولتونو او ملګرو ملتونو پر خزو د طالبانو ځپونکي اقدامات غندلي دي، خو د سنگار خونو د بندېدو د وروستي حکم په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان وضعیت اندېښنه وښوده او ویل چې د دې هیواد حالات زموږ پر وضعیت مستقیمه اغیزه کړې ده. نوموړي دغه څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د شانګهای د همکارۍ سازمان مجازي غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې وکړې او زیاته کړه،
افغانستان کی ستیتی کا هم سبھی کی سرکشا پر سیدھا پربھاو پڑا.
جلالت مآبانو، د افغانستان وضعیت زموږ پر امنیت مستقیمه اغیزه کړې. هغه اندېښنې او انتظارات چې هند یې د افغانستان په تړاو لري، د شانګهای د همکاري سازمان د اکثرو غړو هیوادونو په غوته ورته دي. موږ باید په ګډه د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړو. له افغانانو سره بشري مرستې د یو ټول شموله حکومت جوړېدا، د ترهګرۍ او نشه یي توکو له قاچاق سره مبارزه او د ښځو ماشومانو او اقلیتونو د حقوقو تامین زموږ ګډ لومړیتوبونه دي.
अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं.
د شانګهای د همکاري سازمان نننۍ آنلاین غونډې ته چې مشري د هند صدر اعظم کوله، د طالبانو د حکومت استازي نو وربلل شوی. افغانستان د دې سازمان چې چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند بشپړ غړي دي، څارونکي غړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د هند لخوا افغانستان سره د مرسته شوو غنمو یو محموله هرات ولایت ته رسېدلې ده. ډبلیو ایف پی په خپله ټویټر پاڼه د دغو غنمو اندازه 10,000 ټنه یاده کړې او په خبرې له لوږې سره مخامخ کورنیو ته به وویشل شي. د ډبلیو ایف پی په وینا، هند تیر 2022 کال هم له افغانستان سره د 40,000 ټنه غنمو مرسته کړې وه. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر تیرې اونۍ خبرداری ورکړ چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي، ځکه له هغې وروسته د خوراکي مرستو رسولو لپاره لازمه بودیجه نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې د سرمنشي یان ستولتنبرګ دنده یې د څلورم کال لپاره وغځوله. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ خپره کړې، بایدن ویلي د ناتو د سرمنشي په توګه یان ستولتنبرګ د هغو لویو ننګونو په وړاندې چې دا تړون له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا د اروپا د امنیت په برخه کې ورسره مخامخ و، کلک مشرتابه، تجربه او قضاوت ښکاره کړی دی. ولسمشر بایدن دغه راز وویل، د ناتو تړون اوس د پخوا په پرتله خورا پیاوړی، متحد او هدفمند شوی دی. د ناتو د سرمنشي دنده د څلورم کال لپاره داسې مهال غځول کېږي چې راتلونکې اونۍ به د لیتوانیا پلازمېنه ویلنیوس د ناتو د سرمشریزي کوربه وي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خزو د سنگار خونو د بندېدو امر کړی دی. د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوې سرچینې ویلې، دغه حکم له مخې به په ټول افغانستان کې 2,000 ښځینه سنگار خونې بندې شي او تر 50,000 ښځې به بیکاره شي. د شانګهای د سازمان غړو هم یو ځل بیا د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده.
افغانستان کی ستیتی کا هم سبھی کی سرکشا پر سیدھا پربھاو پڑا.
دا چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې او پریکړې د افغانستان لپاره څومره مهمې او اغیزمنې دي، په دې اړه مو د چارو د یو شنونکي نظر اخیستی.
زم کال نه تر اوسه پورې په افغانستان کې مختلف تحولات او تغییرات راغلي او دغه ټولو تغییراتو ته شانګهای سازمان ډېر په دقت سره کتلی.
دا به هم واوري چې د لویدیز نورستان د دریو ولسوالۍ دواب منډول او نورګرام اوسیدونکو وایي په سیمه کې پریمانه اوبه شته خو برېښنا کوټونه نه لري.
نورستان چې دی یو سیاحتي ولایت دی، ملي پارک په نوم نومول شوی ده. دغه بندونه به چې دی ښکلا ته لا زیاتوالی وربخي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری راز د خبرونې لومړی موضوع تل کڅنګ چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل په افغانستان کې پر خزو او جنو د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو په ترڅ کې د طالبانو حکومت په دې هواد کې خزو د سنگار خونو د بندیدو امر هم کړی دی. په هغه مکتوب کې چې د وزارت د طالبانو د امر به معروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاندې باندې کیږي. د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل ولایتونو کې د ښځو سنگار خونو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی دی. د اسد تر درېمې پورې چې خپل فعالیتونه بند کړي او د اسد له درېمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونې وسرچینه وایي د طالبانو د دغه نوي حکم له مخې به په ټول هیواد کې د 2000 خزینه سنگار خونو فعالیت بند شي او دغه راز به شاوخوا 5000 خزي خپل دندې له لاسه ورکړي. نور په دې رپورت کې
د افغان ښځو او نجونو پر فعالیتونو د بندیزونو د لګولو په دوام ادعا کیږي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو د سنگارتونونو پر فعالیت بندیز لګولی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوې سرچینې ازادي ورته ویل چې دوی د طالبان د حکومت د امر بل معروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ښځو د سنگارتونونو د کار د بندیدو مکتوب ترلاسه کړی چې د طالبانو د مشر د لفظي حکم پر اساس صادر شوی دی. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې په راپور کې د موضوع د اساسیت له امله واخیستل شوی چې دغه مکتوب له مخې د ښځو د سنگارتونونو سالونونه د اسد له درې منیټي وروسته د فعالیت اجازه نه لري. سرچینې زیاته کړه چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو د سنگارتونونو 2000 سالونونه فعالیت کوي او په دغو سنگارتونونو کې شاوخوا 5000 خزینه آرایشګری کار کوي. په همدې حال کې په هرات کې د سنگارتونونو د ټولنې استازي معصومه رحیمی وایي چې په هرات کې د طالبانو لخوا په شفاهي ډول دوی ته ویل شوی چې د اسد د میاشتې تر درې منیټي خپل فعالیتونه ودروي.
چهارم پنجم ایک بود رفتم اونجا
دختر سلور مکه پینزما و سهل تلاردم ویلی مکتا مکتوب ندیره کرده را تا ویلی چه سنگرتونون بندی که تا سخبال آرائشگاه و تا ویلی چه شل ورزی یوا میاشت وقت لره په دې کې خپل شان ټول کړو سنگرتونون و تره په دونیم زره سنگرتونون و کیز مونگ سنگر کون که پا جره دی.
دا راز د بغلان ولایت او سیدون که دنیا چه دیخزو دیو سنگرتون خوانده ده آزادی رو دیتا وی
مکتوب برمانه رسیده؟ پیش از
مکتوب مکتن را رسیده لیلولو اختر مخی ده اسلامی امارت سخه و کس راغه و ویل چه ده جلسه لپاره سبای او تن راشه بیا دوستان ورخلی و حال تایورت ویلی و چه تاسو یو میاشت وقت لره سنگرتونونمو و تره.
په مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی او ادا شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا دی او پرته له کوم ځانګړي دلیله د سنگارتونونو د بندیدلو امر شوی، ویل شوی چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په لفظي حکم د سرطان د میاشتې له څلور منیټې څخه د اسد تر درېمې پورې د کابل ښار او ولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکول کېږي چې خپلې آرایشګاوې بندې کړي. په دې مکتوب کې د کابل ښاروالۍ لخوا یو فرمان صادر شوی او یوه کاپي د افغانستان څلور دي شغلتونو اړوند ریاستونو ته استول شوی او همدارنګه ویل شوی چې د اسد میاشتې له درې منیټې وروسته په دې برخه کې شوی جوازونه او قراردادونه باطل دي. د طالبانو د حکومت وایاند دغه راپور تر خپرېدو پورې دغه مکتوب پاره څنې دی ویلي. خو رویټرز خبری آژانس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دی وایان محمد عاکف مهاجر له قوله ویلي چې ټول سنگارتونونه باید په یوه میاشت کې وتړل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته ښځې او نجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د شریعت له مخې تضمین شوي دي. د 2022 کال د اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او له هغه وروسته پوهنتونونه هم د دوی پر مخ وتړل شول او په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع شو. ښځې هم امونو او تفریح پارکونو ته نشي تلای او له حجاب پرته اوګد وطن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. دغه محدودیتونه له پراخ کورنۍ او نړیوالو خبرګونونو سره هم مخ شول، خو طالبانو هیڅ ډول بندیزونه لري نه کړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د شنګهای د همکارۍ سازمان غړو یو ځل بیا په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. له ترهګرۍ نشه یي توکو سره مبارزه د افغانانو بشري وضعیت او د یو ټول شموله حکومت جوړېده هغه مهم ټکی و چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپلو ویناو کې پرې ټینګار وکړ. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا سمحال چې افغانستان د شانګهای سازمان ناظر غړی دی او په دې هیواد واکمن طالبان یاد غونډې ته یو ځل بیا نه دی بلل شوی، خو د دې سازمان په نننۍ غونډه کې یو مهم بحث د افغانستان روان وضعیت. د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې د شانګهای سازمان د انلاین سرمشریزي کوربه وو، په خپل وینا کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه خو ویل د افغانستان حالت نیخ په نیغه د شانګهای سازمان په غړو هیوادونو اغیز لري. هغه دا هم ویل چې د افغانستان خاوره باید د نامنۍ د خبرولو لپاره ونه کارول شي.
د افغانستان په اړه د هند اندېښنې او هیلې د شانګهای سازمان د ډیرو غړو هیوادونو په څیر دي. موږ باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره په ګډه هڅه وکړو. د افغانستان لپاره بسیاینه د ټولمنلي حکومت جوړېدل، نه ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه، ماشومانو او ښځو ته د حقونو ورکول او نور زموږ مسؤلیتونه دي.
د هند صدر اعظم له ترهګرۍ سره په بي توپیره مبارزه هم ټینګار وکړ، او د هغو هیوادونو پر ضد د شانګهای سازمان د غړو د جدي اقدام غوښتنه وکړه چې له ترهګرو ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپلو خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مشخصو تدابیرو په نیولو سره وښيي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. هغه د طالبانو له اوسني رژیم سره د نړیوالې ټولنې د تعامل غوښتنه هم وکړه. د شانګهای سازمان په غونډه کې د تاجکستان او ایران جمهور رئیسانو بیا په افغانستان کې د یو همشموله حکومت په جوړېدو او ترخواي د بین الافغاني ډیالوګ په پایل ټینګار وکړ. د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان په افغانستان کې د روان حالت په اړه وویل:
شانګهای سازمان باید په دوامدار توګه د افغانستان وضعیت په پام کې ونیسي. لا ترهګرۍ او نشه یي توکو څخه پاک افغانستان زموږ په ګټه دی. موږ باور لرو چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره یو له مهمو شرطونو څخه د یو رغنده بین الافغاني ډیالوګ رامنځته کول دي، چې موخه یې د مخکښو سیاسي او ټولنیزو ډلو په ګډون د یو رښتینی ټول شموله حکومت جوړول دي. له افغانستان څخه د نشه یي توکو د قاچاق کچه د ګواخ تر کچه رسیدلې ده.
خود ایران جمهور رئیس په واضح ټکو دا خبره وکړه چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د ټول ګډون حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
جمهوری اسلامی که حتی فراتر
از ایران اسلامی جمهوریت چې لغپلی ونډې په زیات توګه د افغان کډوالو قربتوب کړی، په دې باور دی چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله د ټولو ډلو، قومونو، سیاسي ګوندونو او مذهبي جریانونو څخه د یو ټول ګډون حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د طالبانو له حکومت مو د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د راپورټ شوی او اندېښنو په اړه پوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر وړاندې ویلي افغانستان خوندي دی او نور هیوادونه به ترې ونه ګواښل شي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د شانګهای سازمان په غونډو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د سازمان بشپړ غړي دي، او پکې د ایران غړیتوب رسمن نه ومنل شو.
د شانګهای د همکارۍ سازمان د نننۍ سرمشریزې په موضوع کې بیا هم تمکی وکړي. ازادي راډیو خبریال مرسلین نرسلا په دې سرمشریزې کې د افغانستان پر مسایلو د شو بحثونو په اړه د سیاسي چارو له شننونکي بشیر دودیال سره مرکه کړې، او په سر کې پوښتلی چې شانګهای سازمان په څه ډول کولی شي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې رول ولوبوي.
مونکه سره افغانستان کې څلور سازمانونه ډېر مهم دي. یو پکې سارک ده، بل دغه شانګهای ده، هم دغه اوس چې غونډه دایره شوې ده په افغانستان او د اوکراین په اړه څه کېدل دي، بل ایکو سازمان ده، او بل د اسیا د جنوب د هېوادو سازمان ده. څلور واړه د منطقوي سازمانونه افغانستان ته مهم دي. اما شانګهای چې ده، شانګهای یو څه تفاوت لري. شانګهای کې د اقتصادي متقابل مرستو تجارت نه، بر علاوه سیاسي هم ده او امنیتي هم ده. نو 2015 کال نه تر اوسه پورې په افغانستان کې مختلف تحولات او تغیرات راغلي او دغه ټولو تغیراتو ته شانګهای سازمان ډېر په دقت سره کتلی، خصوصا دغه دوو کلونو کې چې یو ډېر بنیادي تغییر راغی او دا طبعا د ټولې دنیا د امنیتي لحاظ د تشویش وړ ده او د منطقې دپاره خو بیخي دا مهم ده.
د لویدیځو هیوادونو تمرکز اوس د افغانستان پر مسئلې تر ډیره پر بشري مرستو ورټول دی، خو د شانګهای سازمان تقریبا ټول غړي د سیمې هیوادونه دي او دوی د طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې هم لري، نو دوی څنګه کولی شي طالبان یو هم شمول او مشروع حکومت جوړولو او دغه راز دې ته مجبور کړي چې د افغانانو غوښتنې ومني؟
متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به ټول هماهنګ شي د افغانستان د قضیې په حل کې یو لاره به پیدا کړي، ځکه په دوی کې مختلف هیوادونه دي، ټول یو شانته نه دي. مثلا هند هم غړی ده او پاکستان هم غړی ده، دا اخوا ته بیا غربي نړۍ هم دې ته متوجه ده. غربي نړۍ افغانستان دوی چې په دا دوه موضوعاتو بحث کوي، د اوکراین او د افغانستان، غربي نړۍ اوکراین ته په یو نظر ګوري او افغانستان ته په بل نظر ګوري. داسې متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به داسې یو بشپړه هماهنګي د افغانستان د قضیې د حل، د افغانستان د ښه امنیت او افغانستان سره حتی د اقتصادي مرستو په اړه به کوم حل لاره پیدا کړی شي. چین د افغانستان طبیعي منابعو خامو موادو ته ډېر سخت منتظر ده، اما دغه خام مواد د استخراج د ترلاسه کول قراردادونه د اوږدې مودې ثبات غوښتونکي دي، او دا قراردادونه د طبیعي منابعو دا خو داسې ارزانه او وړوکي قراردادونه هم نه دي. او امریکا د دوی نه توقع لري چې هغه په منطقه کې د یو نظامي قوت رول د طالبانو دي. روسیه وایي چې نه باید طالبان دې ته حاضر شي، دوته داسې یو رول ادا کړي چې هغه د روسیې د رقیبانو په مفاد وي.
افغانستان چې اوس مهال د شانګهای سازمان نظر غړی دی، خو په تیرو دوو کلونو کې د دې سازمان غونډو ته نه دی وربلل شوی، له دغه چوکاټ څخه د افغانستان محرومېدل څونه کولی شي افغانستان د سیمې له سیاسي او اقتصادي معادلات او معاملاتو څخه لرې وساتي؟
افغانستان ته دوم چې دې چې اصلي غړی نو، اما ارتقا یې کول اصلي غړیتوب ته، ځکه ساک کې چې ارتقا وکړله او ایکو کې چې ارتقا وکړله، دا په نظر کې وو او دوی ډېر په درناوي سره افغانستان ته کتلی. مخکې د دې دوو کلونو نه روسیې، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، بلاروس، دې ټولو ډېر په درناوي افغانستان ته کتل او د افغانستان موضوع یې ډېره مهمه بلله. متاسفانه په دې موده کې داسې تغیرات راغلي چې هغه پلانونه چې د افغانستان په خیر وو د دې سازمان په چوکاټ کې، هغه ټول په اوبو لاغوشول او د ټولو په اقتصاد باندې ډېر تاثیر درلود. داسې بد بدل شو چې اوس افغانستان خپل رول، مناسب رول نشي ادا کولی، او دا اوس داسې یوه نقطه ګرځېدلې ده چې ټول ورته په تشویش کې دي. یوه تیاره نقطه ده، او دغه د دې حاکمیت نماینده هم هلته نشته ده، که نماینده هلته هم وایي هغه لازم تدابیر او اراده چې هلته په کار ده او باید ویلو به وي هغه نشي کولی.
د سیاسي چارو شنونکی بشیر دودیالو چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د اهمیت په اړه چې د افغانستان لپاره څومره مهم دی پریکړې او دغه راز دغه غونډې یا سرمشریزي څومره مهمې دي، پرې اړه خپل نظر سره شریکو.
آزادی رادیو تا غوږ ونیسی، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
مصر او ترکیه له یوې لسیزې ترنګلو اړیکو وروسته موافقه کړې چې د یو بل پلازمېنو ته به سفیران لیږي. انقرې او قاهرې په می میاشت کې اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي، خو د اړیکو د عادي کولو له هڅو سره سره دا دواړه هیوادونه لا هم د سیمه ییزو مسایلو پر سر اختلافونه لري. نور بل احمد تکله واورو.
مصر او ترکیه نن اعلان وکړ چې د نویو سفیرانو په ټاکلو سره به په خپلو اړیکو کې لس کلنه ترنګلتیا پای ته رسوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پریکړې هدف د مصر او ترکیه د ورونو ولسونو په ګټه د اړیکو عادي کول دي. دواړو هیوادونو په ګډ بیان کې ویلي چې دا اقدام د دواړو هیوادونو د اړیکو د پرمختګ لپاره د دوارخیزې هیلې انعکاس دی. د ګډې اعلامیې له مخې مصر امر الحمامي په انقره کې د خپل سفیر په توګه نومولی او ترکیه صالح مطلو قاهره ته د استازي په توګه استوي. په می میاشت کې هغه مهال چې د مصر ولسمشر عبد الفتاح السيسي خپل ترک سیال رجب طيب اردوغان ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه د بریا په خاطر د ټلیفون په وسیله مبارکي وویل، نو مصر او ترکیه دواړو اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي. د انقره او قاهره اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګل شول چې د مصر اوسنی ولسمشر او د وخت دفاع وزیر السيسي د محمد مرسي د اخوان المسلمین اسلام پال حکومتو پر زاو دوره هیوادونه د لیبیا په کړکیچ کې هم د دوو مخالفو اړخونو ملاتړ کوي. ترکیه په ترابلس کې د نړیوالو تر ملاتړ لاندې حکومت سره پوځي مرسته کوي، خو مصر د لیبیا په ختیځ کې د ډیره پوځي قومندان خلیفہ حفتر ملاتړ کوي. خو اردوغان او سیسی په فبروري میاشت کې د هغې زلزلې پر مهال چې په ترکیه او سوریه کې ډېر اورانای پیښ کړ ټلیفوني خبرې وکړي. دوی په نومبر میاشت کې هم په قطر کې روغبر سره وکړ او د مصر ولسمشر هغه مهال دا د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره یو نوی پایلو بله. که څه هم په تیره یوه لسیزه کې د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه وو، خو ترمنځ سوداګري روانه وه او په 2022 کال کې ترکیه د مصر د تولیداتو تر ټولو لوی واردونکی هیواد وو چې کچه یې 4 میلیارد ډالر وه. خو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مخالفتونه هم پر ځای پاتې دي، ځکه ترکیه یو شمیر مصري خبریالانو ته چې د خپل حکومت منتقدان دي او په تیره له اخوان المسلمین ګوند سره د قاهرې له چلند څخه ناراضه دي پناه ورکړي. دا ګوند په مصر کې غیر قانوني اعلان شوی.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به وړاندې واوري چې د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې پریمانه او بشته خو برېښنا کوټونه نن لري، او د غرز د ارزګان ولایت مرکز او یو شمېر ولسوالۍ بزګرو د شاتو پالنې ته مخه کړې ده. خو په پام کې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنګلاديش سره د ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټډیوم کې پلان شوې او سبنۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د دې لړۍ دوهمه لوبه د روانې شنبې په ورځ د جولای په 8 او 3 د راتلونکي اونۍ د سیشن به په ورځ د جولای په 11 په پام کې دي. افغانستان او بنگلاديش په جولای په 14 او 14 دوه شلوريزي سیالي هم وکړي. د کرکټ اپ نړیوال جام کې بچ د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي. هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 10 د بنگلاديش په وړاندې وي. د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټه یو شمېر ولسوالۍ کې بزګران د شاتو پالنې ته مخه کړې. بزګران وایي ورزګان کې د مچیو د روزنې ښه زمینه برابره ده. نور په دې رپورټ کې
دا د شاتو د مچیو فارم دی چې شپولای په پالنه
بوخت
دی. د شاتو د مچی د شپولا د پالنې پرته هم خپل ځانګړی نظم لري. د شاتو د مچی په صندوقونو کې ژوند کوي او د خپل ملکی تر امر لاندې هر یو خپل دند مختوري. د مچیو د فارم د شپولادي چې د کرنې او مالداری ریاست په مرسته د خپل کور تر شا په یو کوچنی باغچا کې جوړ کړی دی. نموړی وای د شاتو د مچیو فارم په دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکوي.
بیا د یو کار په چیرې دوه سره بیا درې سنده خصوله، یعنی دوه سنده نور یعنی چې چان وکړله درې سنده خصوله، د دوه کال په چیرې دوه سره تقریبا وو سنده خصوله، یعنی دی هغه چې چان کوله ما نور سندخه هم ته جوړوله، او بل اخره د اوس سندخ څخه ته سندخ ته ورک قسم ور وزسه لس کیلو هم کوي د کاله. لس کیلو اصل اصلي شات چې ډیر غټ شي دی، په دې کې د یو ساس کې شات ډیر یو قیمتي شي دی. نو د اوس سندخ چې لس کیلو وزي نو د کاله چې لس سندخ سو کولی دا سل کیلو، سل کیلو چې یو بازار ته وړاندې کې دا ډېر یو خوندور شی دی او ډېر یو شر لاسته راوړنه ده، یو ترار شي باندې نشي اقتصادي تمامېږي.
ګران بیا د شپولا گاونډۍ دی او دا هم استاذ د شاتو د مچیو د فارم جوړولو هوټ کړی دی. د پخپل کور کې دوا د شاتو صندوقونه تیر کالی شي دی. دی وای که څه هم د شاتو مچی شاسیل ورکوي، خو وای باید د شاتو لپاره په نړیوالو مارکیټونو کې بازار موند نه وسی.
کال نو دوا سند خو دونی من اصل موجند ویسل مات نه درلودی د دې زموش کندار ته ویوړل. نو یو بوتل په سل افغانی وو، یو وای وکیل وو شي صفه دغه یو ولا ډوډۍ برابر وو په یو لار باندې روزنه ان شاء الله چې مواد او شی برابر سی دغونه ورسره پویږم او غشتنه دا چې موږ سره دولت کومک وکي.
بلخوا بیا د کرنې ریاست لخوا په ورزګان کې د شاتو د پارمونو د ترویج هڅې زیات سوي دي، او یاد مسولین وای دوی هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو پارمونه زیات کړي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د مطبوعاتو د برخې مسول مولوی عبدالمنان فاروقی وای دوی دا مهال تر دېرش پورې د شاتو د مچیو پارمونه لري.
موږ لله الحمد دېرش پارمان ثبت لرو، نو په دې کې تقریبا 200 شل صندوقه لرو، او په 200 صندوقه کې تقریبا د هر صندوق پر سر باندې لاتو کیلو سه بیا تر 12 کیلو پورې موږ له دې څخه حاصلات لاسته راوړو. نو په روزګان ولایت کې موږ دغه اندازه قدر مچۍ لرو.
په روزګان کې دغه بزګران د کرنې ریاست او نړیوالو سازمانونو غوښتنه کوي چې د دې سره دې د کرنې د عصري وسایلو په برخه کې مرسته وکړي. دغه بزګران وای دغه ولایت نږدې 50 سلنه خلک په کرنه او مالداری بوخت دي، او د خلکو عاید د همدې کرنې او مالداری څخه دي، خو د خلکو ځمکه لږ دي. دوی په دې باور دي که عصري وسایل ورته ورکول سي نو د لږو ځمکو څخه به ډېر حاصل لاسته راوړي او د ژوند چارې به ورته اسانه سي.
دغه ورځ د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو دواب، منډول او نورګرام اوسیدونکي بیا وایي چې په سیمه کې پریمانه اوبه بهیږي او د بندونو د برېښنا کوټونو د جوړولو لپاره هم مناسب ځایونه شته، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې اقدامات نه دي شوي. د دې ولسوالیو اوسیدونکو په وینا د سلګونه میګاواټ برېښنا د تولید او د زرګونه هکتار خړو دښتو د خړوبولو توان لري چې یو هم له هغو ځایونو څخه چې پکې کېدای شي برېښنا کوټونه جوړ شي د کلګوش سیمه ده. ځایي اوسیدونکو وایي په کلګوش کې د سیند پراخوالی، تنګ شوی او ژوروالی هم 100 مترو ته رسیږي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای د نورګرام ولسوالۍ اړوند د کلګوش سیمه کې د سیند پراخوالی را تنګ شوی او ژوروالی شاوخوا 100 متر ته رسیږي، چې په ډیر اسانه او کم لګښت پرې د سلګونه میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لرونکي برېښنا کوټ جوړېدای شي. هدایت الله او عبدالصبور کریمی:
په کم مصرف باندې زیات برق تولیدېږي، دویم دا دی چې اوبه پاکې دي، سکرو لپاره هم استفاده ورځنې کېدلی شي او زراعت لپاره هم. بل هغه دا ده چې نورستان چې دی یو سیاحتي ولایت دی، ملي پارک په نوم نومول شوی ده، دغه بندونه به چې دی ښکلا ته لا زیاتوالی وربخي.
یو خو به مونږ او تاسو د وارداتي برېښنا څخه خلاصو، او ورسره به د زراعت لپاره لویه زمینه مساعده شي چې بیا به مشرقي تقریبا په خپل کور کې په بازار باندې بسیاي، او د داوود خان په 15 کلن پلان کې هم د کلګوش بندې برق شامل و.
نورستانیان وایي د کلګوش ساحه کې د بند جوړول د سردار محمد داوود خان په 15 کلن پراختیا پلان کې هم شامل و، خو د ثور کودتای ټول پلانونه له منځه یوړل. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د افغانستان د آبادۍ په نوم په 30 کلن جمهوریت کې په میلیاردونو ډالر راغلل، خو د وخت چارواکو بهرنیو مرستندویانو پرې کوم داسې بنسټیز کار ونه کړ چې افغانان پرې د نورو له احتیاج خلاص او په خپل وطن آباد شي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي له اوسنیو چارواکو مرستندویانو غواړي چې د نورستان په اوبو د برېښنا بندونه جوړ کړي. د بندونو رغولو سره به له یوې خوا اوبه مهار شي، ښارونه او کلي به روښانه شي، په زرګونو هکتاره خړې دښتې به خړوب او د کرکلي وړ وګرځي. صاحب داد همدرد او ډاکټر عبدالله:
کچرته د نورستان یوازې د غربي نورستان اوبو مدیریت وشي، دا به مبالغه نه وي چې ټول افغانستان ته دا برق ورکړي، ځکه چې په هر بند تړلو سره د دویم بند لپاره د اوبو بیرته برابر دی او دویم بند لپاره د اوبو راځي. زموږ هیله د افغانستان موجوده حکومت نه دا ده چې دوی باید د نورستان اوبو ته ځانګړې توجه وکړي، دا مدیریت کې هم به په دې سره ډېر زیات شاړې ځمکې آبادې شي، د افغانستان ډېره برخه به د انرژي نه مستفیده شي.
د افغانستان اسلامي امارت څخه زمونږ وختونه دا ده ترسو د کلګوش په باندې برق باندې کار شروع کړي، او د افغانستان د خلکو خصوصا د لغمان او د نورستان خلکو او بیا د شرقي ټول ولایتونو د برق مشکل حل شي، ډېر ځمکې د سره حاصل خېزه کیږي او د اوبو مشکلات حلېږي چې ډېر للمي دي هغه پې آبادېږي.
په نورستان کې طالب چارواکي بیا وایي په ټول ولایت کې د اوبو د زیاتوالي او د برېښنا کوټونو جوړولو د مناسبو ځایونو لیست مرکزی مشرانو سره شریک کړي او هغه هم ورته د بودیجې پیدا کول په صورت کې د بندونو جوړولو ډاډ ورکړي دي. نورستان او کونړ د هیواد په ختیس کې هغه غرنی ولایتونه دي چې پریمانه وبلري، خو تر اوسه زیاتې اوبه پاکستان ته روانې دي.